درنو خوګو اوریدونکو السلام علیکم زه ایوب خاورین یم د نن ماخام د امریکا غږ د خبرو اترو د خبرواني کوربایم نن د افغانستان پر موضوعاتو خبرې کوو دا اونۍ افغانستان کې به موږ د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه د دې اونۍ مهمې پیښې د خپلو خبریالانو سره وڅېړو او ستاسې نوبت به هم وي ټلیفون کولی سئ او په خپرونه کې برخه اخیستلی سئ تر هر څه وړاندې نن په افغانستان کې د افغانستان د دفاع وزارت نوی ټاکل شوی سرپرست وزیر اسدالله خالد معرفي سو او د دې غونډې په اړه یو رپورټ ته غوږ نیسو له هغې وروسته موږ تاسې د خپلو خبریالانو سره دا اونۍ په افغانستان کې خپرونه تعقیبوو
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ د دفاع وزارت مامورینو ته د دغه وزارت د نوي سرپرست اسدالله خالد د پیژندګلۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت به د امنیتي ادارو د کارکوونکو په سرښندنو باندې معامله ونه کړي او د جګړې په مدیریت سره به وسلوال مخالفان د سولې بهیر سره یوځای کېدو ته اړ کړي. ښاغلي محب وویل چې د افغان حکومت له نظره هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي د دښمن په سترګه ورته ګوري او پر وړاندې به یې جدي اقدام وکړي. حمدالله محب وویل چې د خو بد تر هاګر تر منځ توپیر نه کوي، دغه سی به د خو بد دښمن تر منځ توپیر هم ونه کړي.
سوله لومړیتوب دی. افغان وژنه به درو، اما سوله به لاغوی سره کوو چې سوله ته قلبن آماده وي. څوک چې جنگ وړي افغانان وژني، د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي، په ټول طاقت به مخه نیسو. د نظام او د ملت د دښمنانو په وړاندې د قوی استعمال زموږ مشروع حق دی او باید په قاطعیت او مسؤلیت سره استعمال کړو.
حمدالله محب د دفاع وزارت د نوي سرپرست وزیر اسدالله خالد د شخصیت په اړه خبرې وکړې. ویل چې په اوس وخت کې د دفاع د وزیر په توګه دغه ټاکلو ته ډیره اړتیا وه. د دفاع وزارت سرپرست په خپله وینا کې په دغه وزارت کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. ویل چې د ملي وحدت د پیاوړي کېدو لپاره به کار وکړي، خو هغه زیاته کړه چې د قومي ترکیب په نوم به د دغه وزارت څوکۍ په ناقابلو افسرانو ډکې نه کړي.
موږ د لوی افغانستان نقشې ته ګورو، په هغه کې د نن اقوام د دی وطن ګلان دي او دا ټول باید په دفاع د دې مملکت کې خطرو ته سینه سپر کی له امتیازاتو نه ګټه واخلي. خو دا په دې معنا نه ده چې دلته به مفسد پښتون، غافل ازاره، لا بیکاره تاجک، لا ازبک په دې نامه چې دا سامیه ده دای به همدلته وي.
اسدالله خالد د دفاع وزارت په تشکیلاتو د بیا کتل ژمنه وکړه. ویل چې هڅه به یې دا وي چې دغه وزارت ځواکونه د رکود له حالت وباسي او د دښمن پر وړاندې تاروزي حالت ته یوسي. هغه د افغان امنیتي ځواکونو پر پوځي وسایطو یو شمېر لیکلو شعارونو ته هم اشاره وکړه. ویل چې دا شعارونه باید بدل شي.
یو له شعارونه زیات چې په سترګو کېږي لیکلي وي چې سر ورکوو سنګر نه ورکوو. دا شعار دیر پخوانی ده، د افغانستان د پخوانی اتل جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله په وخت کې دا شعار دیر ښه شعار ده، ولی وخت د دیر اغلی سي دې شعار ته په احترام سره یو څه تغییر ورکو. بعد له دې به سر وو او سنگر به نیسو، له دې حالته به راوځو چې موږ په دفاع کې یو. ورځني راپورونه چې زه وینم، انداخت دشمن، دفاع، تیر کدن قطار از فلان شهرها، نور باید په دې باندې فکر وکړو چې د دښمن ځالګیو ته ورسو، د دفاع له حالته راووځو، د دښمن پټنځایونو ته ورسو او ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو.
د دفاع وزارت سرپرست وویل چې بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې چارې پر مخ وړي او د افغان ځواکونو تر څنګ به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. خو هغه په ټینګار د افغان پوځ له لوړپوړو چارواکو وغوښتل چې پر خپلو امکاناتو ډېره اتکا وکړي. د دفاع وزارت سرپرست د افغان پوځ له منصوبینو وغوښتل چې پر خپل دښمن هیڅ رحم ونه کړي، خو له هغوی دا هم وغوښتل چې له بندیانو سره اسلامي او انساني چلند څخه کار واخلي او هم د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات. د دفاع وزارت مامورینو ته د دغه وزارت د نوي سرپرست د پیژندګلۍ په غونډه کې د افغان حکومت د امنیتي ادارو د پخوانیو او اوسنیو چارواکو سربیره په کابل کې د کاتې ملاتړ کمانډان جنرال سکار میلر او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه. اسدالله خالد چې د پخواني جمهوري حامد کرزي په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت د رئیس په توګه کار کاوه، د یو ځانمرګي بریګډیر لخوا چې ځان یې طالبانو د سولې مرکچي په توګه معرفي کړی و، په یو برید کې ټپي کېدو وروسته د لومړی ځل دی چې په یو لوړې دولتي څوکۍ ګمارل شوی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ. د داونی افغانستان دغه لمړی راپور او په روانو چارو کې تر ټولو مهم خبر موږ تاسو واورید. د افغانستان د دې اونۍ د مهمو پیښو په اړه زما سره په دې خبرونه کې رحیم ګل څاروان د کابل څخه د امریکا غږ خبریال ملګری دی. ابراهیم رحیمی د خوست څخه را سره ملګری کیږي او زبی الله غازی به د ننګرهار څخه موږ تاسو ته په خبرونه کې حال راکړي او د دې اونۍ مهمې پیښې به وڅېړل سي. رحیم ګل څاروان صاحب، تاسې دغه رپورټ هم واورید او په ضمن کې په دغه مجلس کې به تاسې حضور هم درلود. د سولې هغه خبرونه چې د تیر شپږو میاشتو راهیسې ډېر تاوده شوي ول، او بالخصوص د تیر میاشت کې ټولې څرګندونې ویناوې پر سوله کېدې. نن د نوي دفاع وزیر څرګندونې او همداسې د ملي امنیت د سلاحکار وینا د جګړې او د تعرض ویناوې وې. په غونډه کې عمومي برداشت، عمومي غبرګون څه ډول و؟
مننه خاورین صاحب. د ابوظبي له ناستې وروسته داسې ښکاري چې تر ډېره پورې د جګړې پر موضوعاتو باندې تمرکز زیات شوی. د دوو دغه د تېرې اونۍ ګمارنې چې دوه مهم کسان امنیتي سکتور ته راغلل، په دې کې اسدالله خالد دفاع وزارت او دا ډول امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت، د دواړو په څرګندونو کې څه شی چې ډېر زیات محسوسېږي هغه دا ده چې پر دښمن باندې د دوی په وینا پر دښمن باندې صرفه مه کوي او هغوی په مقابل کې به جدیت او یا شدت نه کار اخلي. نن هم اسدالله خالد د ډاکټر نجیب الله د وخت شعار ته یادونه وکړه چې دا وخت شعار سر ورکو سنګر نه ورکو، او دا بدل کړ د پخپل وینا کې ډاکټر نجیب الله اتل رئیس جمهور هم یاد کړ چې په تالار کې د ډیرو چکچکو سره بدرګه شو. دا وینا د هغه دا و چې سر به وهو او سنگر به نه ورته پرېږدو، یعنی دا یې هغه ټکی و چې د اسدالله خالد له لوري وسطوالو مخالفینو ته ګواکې ورکول کېده. د امرالله صالح د دې اونۍ څرګندونې هم تر ډېره پورې پر جنگ باندې متمرکزې وې. امرالله صالح هم په شدت سره دا ویل چې د دوی په وینا د دښمن په مقابل کې باید جنګیږو. داسې ښکاري چې د دواړو پراتک سره د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته د جنګ موضوع بیرته تازه کېږي او تر ډېره پورې د سولې موضوعات اوس کم یادېږي.
څاروان صاحب، تاسې دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړه. یو مو د پخوانی جمهور رئیس د افغانستان د ډاکټر نجیب الله چې د هغه یادونه په دې غونډه کې وسوه او د یو اتل جمهور رئیس په توګه وسوه، او دوهم هم د جګړې سیاست ډېر یعنی په دې ویناوو کې او په دې دواړو وزیرانو تمرکز په جګړه او د سولې یادونه پکې نه ده شوې. رحیمی د خوست خزمک سره ملګری دی. ابراهیم رحیمی، دغه ډول غږ په خوست کې څه ډول انعکاس موندلی دی؟ آیا د خوست خلک هم له دې سره ورته یا د دې ملاتړي ښکاري؟ هلته عمومي وضعیت همداسې دی چې هغه د سولې لار ځنډول شوې ده، یا هلته اوس هم لومړیتوب سولې ته ورکول کیږي؟
خاورین سی تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. طبیعي خبره ده چې افغانستان د هر ګوټ نه یا د هرې سیمې نه د خلکو لومړنۍ غوښتنه امنیت او سوله ده. خوست کې هم د خلکو ستره توقع ده چې په افغانستان کې ډېر زر تر زره سوله راشي او افغانان په امن کې ژوند وکړي. د اسدالله خالد د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد خبرې نن خوست کې هم خلکو تعقیب کړلې، پر سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول پر فیسبوک هم بحثونه پرې وکړل. او
پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب ته د اتل خطاب کول، دا څه ډول په خوست کې خو هم یو پخوانی مرکز بلل کېدو، په هغه وخت کې هم دا او داسې عمومي برداشت هم داده چې د خوست ولس ډیر با درکه پریکړې کوي او په سیاسي لحاظ سره ډیر ویشلی، یعنی دواړه طرفه هلته ډیر قوت لري، هم مذهبي سیاست یا مذهبي لارویان هلته قوي دي او هم هغه پخواني د ډاکټر نجیب پلویان هلته قوي دي. نو د دې سره به په خوست کې د ډاکټر نجیب پلویان نور هم روحیه موندلې وي.
د ډاکټر نجیب پلویان روحیه موندلې ده، یو شمېر هغه خلک چې نه د پیستلال مذهبي کسانو سره دي او نه د ډاکټر نجیب لو کسانو یا پخوانیو ګوندونو کې وو، هغه هم ډاکټر نجیب سره علاقه ښودلې ده د وطن دوستۍ پر اساس باندې. خو د اسدالله خالد نننۍ خبره چې کومه ده، هغه دغه دواړو ډلو ته هغه ده، یوې ډلې ته د ډېر روحیه ورکړې ده او دغه مذهبي کسانو ته بیا په دې خوند نه ورکوي چې ګونی ډاکټر نجیب د جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره جنګېدلی دی.
ډېره مننه رحیمي صاحب. زه به دغه موضوع به درنو خوږو اورېدونکو دغه لومړۍ موضوع وه دا اونۍ په افغانستان کې ولاړ به سو ننګرهار ته او د ذبیح الله غازي نه به پوښتنه وکړو چې غازي صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. په ننګرهار کې په دغه اونۍ کې تر ټولو مهمه خبره یا خلک په کومو خبرونو ډېر بوخت ول؟
مننه خبرین صاحب، ټول ملګرو اورېدونکو ته سلام. تاسو ته ننګرهار کې دوه مسلې د تېره اونۍ ډېرې څرخېدلې او خلک ډېر مصروف وو. یو دا چې په ولسي جرګې لپاره ټاکنې چې د ننګرهار لیست اعلان شو، د هغه نه وروسته د خلکو غبرګونونه زیات وو. مثلا ځینې داسې خلک پکې رادپاره شو چې خلکو یې اټکل نه کاوه او په هغه لومړني لیست کې چې نوماندانو ته رسېدلی وو په هغه کې نومونه نه وو، او وروسته پکې راڅرګند شو. او ځینې خلک چې دا څو کلونه دا څو په دې دواړو دورو کې وو هغه رانغلل.
مثلا مهم څوک داسې دي غازي، څوک داسې دي چې پخوا په قدرت کې ول او دا ځلې په دې لومړني لیست کې نوم نسته، څوک دي او څوک داسې دي چې ډیر نه ببره او یا خلکو اټکل نه کاوه په لیست کې دي؟
مثلا اجي ظاهر چې په تیرو دورو کې وکیل پاتې شوی او هغه دلته په ننګرهار کې ډېر حاکم سړی وو، په پای قدرت ډېر وو، خو په دې لومړني لیست کې ونه لیدل شو او په دغه لیست کې رانغې. د دیوي نیازۍ په اړه د خلکو غبرګونونه ډېر زیات وو، منفي غبرګونونه هم ډېر زیات وو چې هغه لومړني لیست کې
دغه لیستونه خو مخکې غازی یو یادونه باید وکړم، لیستونه غیر رسمي لانونه او لیستونه چې هر چا تخپرېدل په هغې موږ نه غږېږو. دغه لیست چې کمیسیون خپور کړ په دغه لیست باندې به تمرکز وکړو، همدغه لومړنی لیست ده او همدغه د پایلو لومړنۍ پایلې دي. د دې اړه باندې چې کله غږېږو، څاروان صاحب د کمیسیون په کابل کې د انتخاباتو کمیسیون څه وایي چې د نورو ولایتونو رایې څه وخت اعلانېږي او دغه لیستونه چې د لومړنۍ پایلې اعلان شوي دي وروستۍ پایلې کله متوقع دي؟
خاورین صاحب، تر ډېره په کابل کې کابل میشتې د کابل د رایو او د نتایجو اعلان ته منتظر دي. د کابل رای ورځ تر ورځې ځنډېږي، یو ځل خو د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ هم په دې مسله باندې جنجال پېښ شوی وو. تر اوسه پورې چې ویل کېږي تر یو اویا تر اتیا فیصدو پورې دغه رایې شمېرل شوي دي. کمیسیون لا هم دقیق شمېره د کابل د رایو په تړاو باندې نه ورکوي. دا هم معلومه نه ده، کمیسیون اوس هم دقیق واضح دریځ نه لري چې د کابل د ولسي جرګې د ټاکنو رایې به کله نتایج به کله اعلانوي. د نهایي لیست پورې د کمیسیون ابتدایي لیستونه چې کله اعلان شي بیا دا د شکایتو کمیسیون ته ځي. د شکایت کمیسیون به وړاندې ویلي چې د سل تر پنځوس فیصدو پورې د ابتدایي لیست د تغییر امکان شته. یعنې که چیرې ابتدایي لیست او د نهایي لیست ترمنځ د سل فیصدو د تغییر امکان وي، نو ډیر هغه کسان چې په ولایتونو یا په نورو ولایتونو کې ابتدایي لیست لار پیدا کړي، ممکن هغه لیست لار پیدا نه کړي. دا هم دلته د عامو خلکو لپاره او په ټوله کې د سیاسي نظارتي د ټاکنو د نظارتي بنسټونو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. تر ډېره انتقاد پر انتخابات کمیسیون باندې د زوف مدیریت انتقادونه لا اوس هم ډېر دي. د یو ای چی کمیسیون په څو میاشتو کې نه دی توانېدلی چې ابتدایي نتایج اعلان کړي د ټولو ولایتونو.
موږ تاسې پوهیږو چې د
بغلان نه تر اوسه پورې پاتې دی او کمیسیون لا تر اوسه نه دی ویلي چې دا به کله اعلان
هغه هم پاتې دي. او د جمهور ریاست ټاکنې هم د ځنډول کېدو خبرونه په همدې اونۍ کې ورکړل شول. د راځو د غازی تاسې دوهمه خبره کوله چې په دغه اونۍ کې ننګرهار په کومو پیښو باندې مهرباني د دوهمه موضوع هم یاده کړئ او بیا موږ اوریدونکو ته. غازی او چاروان صاحب
یو خبره غازی صاحب دغه خبریالو مخکې او اوس دواره مخکې په هوایي بل کې وژل شوی دی. داسې ویل کېدل چې دا د داعش لپاره په ختیځ زون کې هغه وایاند و یا د رسنیو لپاره د خبرو لپاره ټاکل شوی و، خو هغه دا ده د خلکو پوښتنه دا ده چې کدی وایاند و له رسنیو سره خبرې نه دي کړې یا یې تماس نه نیو او نه دل قبل کوم خبر راغلی دی.
یعنی دا سی ګونګ خبر وو ام هم دغه کس چونکی خلکو سابقه پیژندل مهرباني
خاورین څه مطلب کې په دې اړه له وضاحت کوم یو مثال خدا وا چې د یزان د خوانه ډیرو خبري اعلان او یا خلکو ته د اخصاص نوم تلیفونونه راغله د خوانه کېدل، مثلا د سنې تعقیبولې چې دا خبر تا غلط خور کړي، دا خبر باید ساده نه وي خور کړي. یو مثال بل مثال دا ده چې اصل عزیز نظام په ختیځ ځن کې خصوصا په ننګرهار کې په خبري اعلان پارخ کې د تجربه لرل او دلته د عملا دی چې مې د رادیو سره خبريال پاتې شوی او دا نه ورسته بیا غلاړو د داعش ډلې ته. او مهمه خبره دا و چې د ننګرهار په پانتون په شریعت پوندي کې ذکر هم کړی وي د خپل دینه فارغ او مسله دا و چې دلته د ځل لپاره خبريالانو لپاره ډیر وخت په فیسبوک باندې وي که په رادیو لاري نو هغه اعلامیه او هغه چې د دې نظر او هغه د خبره
صحیح یعنی دا ورک سړی او ورک سړی نو غازی یعنی ورک سړی نو او ننګرهار پانتون کې زده کړې کړې وي او خلکو پیژاندو اوس وجل سوی دی. په هر صورت غازی په ننګرهار کې او څاروان په کابل کې ابراهیم رحیمی په خوست کې، او زه پوهېږم چې ابراهیم رحیمی د خوست نه یو مهم خبر موږ تاسو ته لري، خو د یوې لنډې وقفې نه وروسته د اوریدونکو نظر ما اخلو. رحیمی صاحب، تاسو خپل خبر آماده ساتئ.
زبلال خان د یران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم شفیق درې د ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
یو ځل بیا خبرونې ته ښه راغلاست. او داونی افغانستان په دې خبرونه کې خوست ځو. اوس ابراهیم رحیمی، خوست موږ داسې واورېدل چې د نوي والي هرکلی ته چمتووالی نیسي، همداسې ده؟
بله خاورین صاحب، دغه اونۍ په خوست کې د نوي والي د تقرر په اړه خبرې ډېرې تودې دي. پرون هغه بله ورځ د محلي ارګانونو ادارې اعلان وکړ چې د خوست لپاره یې د لوګر پخوانی والي محمد حلیم فدایی ټاکلی دی. اوس برحاله والي چې د خوست لپاره دی حکم خان حبیبي، تقریبا له درې نیمو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د خوست والي پاتې شوی. او
دوه پوښتنې کوم، او بیا وخت بیا ډېر کم دی. دوه پوښتنې کوم، یو د حکم خان حبیبي حال تاسو راکیه چې د څه وکړل او څنګه روان دی، او د نوي والي د درتګ حال به موږ ته رحیم ګل څاروان راکړي چې پخوانۍ دندې څارلې دي. مهرباني.
د حکم خان حبیبي په اړه دوه نظر موجود دي. ځینې ډلې په والي صاحب نیوکه لري چې ګنې د خوست لپاره هغه څه چې لازم و هغه یې نه دي کړي، لکه د ځمکو غصب، د هوایي ډګر مسله ده، د ترانزیت مسله ده، د شغزید پانتون نړیوال کېدل دي، همدارنګه په ښار او شاوخوا نورو سیمو کې پرمختیایي پروژې دي. وایي په دې کې پاتې راغلی
دی، یعنی خوستیان هغه لوی لوی کارونه غواړي. او دغه موضوعات چې تاسو یاد کړل، دغه لوی لوی پیښې له تیرو لسو پنځلسو کالو راهیسې زه اورم، د ځمکو غصب، د هوایي ډګر موضوع، د ترانزیت موضوع، او د خوست پوهنتون موضوع، دا هغه موضوعات دي چې زه د تیرو لسو پنځلسو کالو راهیسې یعنی خوستیان لوی لوی کارونه غواړي، او د والي په وس کې به هغه نه پوره نه دي شوي. په هر صورت څاروان صاحب، حلیم فدایی اوریدونکو ته راوپیژنې، څوک دی او خوست په کوم اساس ټاکل شوی دی؟
د محلي ارګانونو د ادارې لخوا چې کوم اعلان خبره شوی، په هغه کې حلیم فدایی د خوست لپاره نوی والی ټاکل شوی. کابل کې په عمومي خبر ده، یا عمومي تصور ده، چې د خوست والی حکم خان حبیبي وروسته له هغه چې د همایون سره په خوست کې شخړه راغلی وه، ګواکې ویل کېږي چې دی د هغه په تاس کې د دې ولایت لرې شوی، او په ځای باندې حلیم فدایی ګمارل شوی. حلیم فدایی ته د وړاندې د لوګر والی وو، او لوګر نه وړاندې د میدان وردګو والی وو. دوه ولایتونه د وړاندې کړي دي. له هغه مخکې د صفما د سویلي آسیا د خبریالانو د سارک د هیوادونو د خبریالانو استازي په افغانستان کې چې صفما په نوم د اداره یادېدله، او د هغې ادارې مشري کوله. تر ډیره پورې پخوانی یا کاري مخینه د هغه خبریالو او مدیریتي ادارې پر مخ باندې وړي دي. د کیر موسسه کې هم دای پاتې شوی دی. او حلیم فدایی په ولسمشریزو ټاکنو کې چې په 2014 کال کې وشوي، د ولسمشر غنی په څنګ کې وو، او هغه ته یې ټاکنیزې منډې ترړې کولې.
درنو خوګوریدونکو، ستاسو واردې مهرباني وکړې. لومړی ټلیفون راخلو، د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی ده؟ خبرونې ته ښه راغلاست. مهرباني. د دې ټلیفون غږ نه راځي. مهرباني وکړې، خبرونې ته ښه راغلاست. دا ټلیفون هم مهرباني وکړې، اوس سم شو. خبرونې ته ښه راغلاست. که در تلفون ستونز ده. را بشو یو بلی موضوع ته چه دا هم ستاسی ټولو پوری اړه لري او د ټول افغانستان پوری اړه لري، بلکې اوس جهانی موضوع ګرځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم که دا نوم سم اخلم کرام الدین کریم باندی د جنسی زورونو سخت تورونه لګیدلی دي. یو مقاله د ګارډین ورسپانی تقریبا شاوخوا لس ورځې وړاندې خپره کړې وه. د هغې په اساس ولسمشر غنی یو کمیسیون وټاکه د څېړنو د لوی څارنوال په مشرۍ. خو پرون یو بله مقاله چې نور جزئیات یې خپره شوي دي چې دغه جنسی تعرض څه ډول شوی ده او نجونې څه ډول زورول شوي دي، په دې اړه باندې څاروان صاحب لوی څارنوالي څه وایي او په کابل کې دغه کرام الدین کرام یو څه راوپېژني؟
مننه خاورین صاحب. د دې اونۍ تر ټولو یو بل لوی خبر هغه د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم موضوع وه. البته د تیرو لس پنځلس ورځو راهیسې دغه موضوع ډېره ګرمه وه، کله چې خالده پوپل چې هغه د ښځینه فوټبال شانو مدیریت کوو هغې دغه موضوع راپورته کړله. له هغه وروسته دا موضوع خورا ګرمه شوله. پرون د ګارډین ورځپاڼې چې کوم تحلیلي ریپورټ په دې باندې کړی وو، د دریو فوټبال ښځینه لوبغاړو د هغوی نومونه یې نه وو ذکر کړي او د هغوی کیسې او داستانونه یې ښودي چې څنګه د ادعا یې دا کولی چې د فوټبال د فدراسیون د مشر له لورې جنسي ازار ځورونې ورسره شوي دي. دغه موضوع پرون دومره حساس شو چې لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي اعلان وکړ چې د فوټبال د فدراسیون مشر کرام الدین کریم له څلورو نورو ملګرو سره له افغانستانه ممنوع الخروج ده، یعنی وتی نشي او ټولو هوایي ډګرونو ته ویلي دي چې دی وتی نشي. له هغه وروسته لوی څارنوالۍ زیات توضیحات نه دي ورکړي. کرام الدین کریم د پنشیر والی او یو وخت د دفاع وزارت د دفتر رئیس هم
او د ډیرو کلونو رئیس د فوټبال د فدراسیون رئیس دی. که څنګه
دی له تیرو د 2004 کال راهیسې دی د فوټبال د فدراسیون مشري کوي. پر د باندې له تیرو دوو کلو راهیسې ډېرې هڅې وشوې چې دی د فوټبال د فدراسیون د ریاست لرې کړی شي، خو دی دومره قوي او بانفوذه او په او د دې تر څنګ ځواکمن دی چې هېچا پې وته ونه رسېدل شي دی له دغه پوسټه لرې کړي. دی د ډېرو پر باور باندې فوټبال د ځینو فوټبال لوبغاړو سره چې کله خبرې کېږي هغه دی یادوي چې دی په خپله دغه فدراسیون کې له نفوذ نه ډېر زیات کار اخلي او له ډېرو
په دې هیله چې دغه موضوع د څارنوالۍ لوري په دقت وڅېړل سي ولس نتیجې ته په تمه دی او ډېره ونه ځنډېږي، چونکې نړیوال غبرګونونه هم د ګارډین وروسته توقع دا کېږي چې ول د ګارډین ورځپاڼې هغه خبریالې چې ته چا دغه مقاله لیکلې ده هغه وایي چې نور هم ورسره جزئیات شته او که ضرورت شو هغه به هم خپاره کړي. نو دغه موضوع په همدې ځای پرېږدو. خوست نه یوه وروستۍ خبر حال راخلو. رحیمي، د خوست د ځنډغوزیو یا چلغوزو مارکیټ څنګه ده؟
خاورین صاحب، د جلغوزو مارکیټ سږ کال څنه څه وو ځکه یوه اندازه جلغوزي د اوله لارې چین ته صادر شول او سږ کال د جلغوزو نرخونه هم لوړ دي د تېرو کلونو په نسبت باندې.
همدې خاطر لوړ شوی دي چې د چین ته بازار ښه شوی
دی؟
د نرخونه به په همدې خاطر زیات شوي چې چین ته صادرات پیل شوي دي.
چین ته هم صادرات شروع شوي او سږ کال حاصلات کم وو، د حاصلاتو د کموالي له کبله نرخ لږ لوړ شوی وو.
غازی په ننګرهار کې موږ یو راپورټ درور دویل ته کامه کې اوس خپله ګوړه جوړیږي. دغه ګوړه به پخوا د بل ځای نه راتله، اوس په ننګرهار کې خپله جوړیږي. غازی زموږ غږ اوري؟ زبی الله غازی د ټلیفون په لیکه راشارسته. غازی مهرباني وکړئ غږ مو اوري. درنو خوږو اورېدونکو، په همدې وروستي خبر سره زموږ خپرونه پای ته رسیږي. رحیم گل څاروان او ابراهیم رحیمی په خوست کې، رحیم گل څاروان په کابل کې، او زیدی الله غازی په ننګرهار کې زموږ سره ملتیا وکړه. له ټولو ډیره مننه کوم. همدې لړۍ ته به ادامه ورکوو او هر اونۍ به دا اونۍ افغانستان د خپلو خبریالانو سره موضوعات راخلو او موږ تاسو به یې په طریقه اورو او خبرونه به پر مخ بیایي. تر بل خبرونې پورې په الله سپارم. د خدای په امان.